احمد شبریم د ازادي راډیو د تاسو په جوړ خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د کابل شهر د کارتې پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره نن لسار را په دی خو درې چاودنې شوې دي. په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. طالبانو سیمه محاصره کړې ده او ویل کېږي چې چله هم ډزې کېږي. وړاندې په خبرونه کې تازه جزئیات تر سره شریکوو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وای له کورنیو بې ځایه شویو او راستنېدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 324 میلیونه ډالره بسونې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په بیان کې وویل چې مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په 50 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د مرستیالې کیلي کلیمنټس له سفر وروسته خبر شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وای د ننګرهار هوایي ډګر له 12 وروسته ملکی هوایي الوتنو ته چمتو شوی دی. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی بیګا او سجیر ردو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملا الوتنې ترسره کیږي. د په وینا د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل د څارو کنټرول برجونه او تجهیزات او د مخابره سیستم ترمیم شوی او ځغاسلی کې د الوتنو لپاره چمتو شوی دی. د بریتانیا سرریاسم بورس جانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي روزنې د یو پروګرام وړاندیز کړی. شاغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د جانسن د طرحې له مخې تر 300 پورې اوکراینی سرتیرو ته به د 100 ورځو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړی چې په اوکراین کې بشري وضعیت پر دې هیواد د روسیې د څلور میاشتنی مخکې تیری په دوام د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې پرون په بیان کې وویل په ټول اوکراین کې خو په تیره په دونباس سیمه کې وضعیت بوشنوونکی دی. په بیان کې له دې کبله اندېښنه ښودل شوې چې په سیوریو دونیسک ښار کې د ماشومانو، ښځو او مشرانو په ګډون زرګونه کسان د روسي ځواکونو له بمباریو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د اوکراین شاوخوا 14 میلیونه خلک اوس مهال سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. ازادي راډیو په منځنۍ شپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې ملګر ملتونه وایي له بې ځایه شویو او افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره په 300 میلیونه ډالر ته اړتیا لري خو نیمایي مرستې یې نه دي ترلاسه کړي. موضوع مو د 4 لکتونکي دریا خان بهیر سره شریکه کړې.
نړیوال او ډېر زیات توجه د افغانستان خواته نه ده بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د جلال آباد په ښار کې غله زیات شي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې لا غلا شي. سیوا مهربانه
په درسي ساعت کې د افغانستان د جغرافیې موقعیت په اړه اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د کابل شهر د کارتې پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره نن له سهار را په دې خوا چاودنې شوې دي. د موضوع د تازه جزئیاتو په اړه له خپل خبریال اورو. تازه جزئیات څه دي؟
شیبر صاحب، سلور پرلپسې چاودنې تر دې دمه په دغه سیمه کې شوې دي. کارتې پروان ته ورغلې لارې د طالب ځواکونو له لورې نه تړل شوې دي. لا هم په سیمه کې د ډزو غګونه اوریدل کیږي. ویل کیږي چې په کارت پروان کې د اهلی هنودو درمسال ته وسلوال ننوتی او په دغه ځای کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په د خبرالانو په ګروپونو کې لربر کیږي او دغه شان په سوشل میډیا په ځانګړي ډول فیسبوک کې خبرې شوې، خودل کیږي چې د درمسال دننه ور لګیدل او د درمسال بیرون هندوان او سیکان ښکاری او وایي چې دننه وسلوال دي. تر دې دمه د طالبانو د کابل امنیه قومندانې او دغه شان کورنۍ چارو وزارت د دغه پیخو جزئیات لرسنیو سره نه دي شریک کړي. خود سیمي اوسیدونکو د پیخي دقیقه سیمه د کارت پروان کې د هندوانو او سیکانو درمسال خي.
مننه. په راتلونکو خبرونو کې هم مو کچیرته د دې موضوع په اړه نور جزئیات ترلاسه کړل د ازادي راډیو اوریدونکو سره به یې شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری مرستیالی افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې ویلي چې دا اداره به د اډو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. کله کلیمنټس همدارس ویلي چې لاغو مرستو څخه چې دوی له بیوزله افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتي وي یوازې په سلو کې 50 رسیدلی دي. میرمن کلیمنټس کابل او هرات ته له سفرونو وروسته پاکستان ته ولاړه. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مرستیالی کلی کلیمنټس افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې د بې ځای شویو کورنیو او هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن کلیمنټس پرون وویل افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې ترڅنګ ولاړه ده.
The UN Refugee Agency is trying to provide د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری چارو پرته چې ټولنه او نور هیوادونه یې ملاتړ وکړي بل څه نه غواړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای له کورنیو بې ځای شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا تر اوسه مرستندویو هیوادونو او ټولنو یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د یو ان ایچ سی آر مرستیالی د خپلو څرګندونو په یوه بله برخه کې ویل چې افغان نجونې او ښځې خورا زیات زغم لري، خو د دې په وینا تل د زکړو او کار په برخه کې د خپل حقوقو په اړه خبرې کوي. میرمن کلیمنټس چې تیر اونۍ د څلور ورځو لپاره په افغانستان کې و د طالبانو له چارواکو سره ولیدل او همدارس په کابل او هرات کې له یو شمیر ښځو او نجونو سره خبرې وکړې. د یو ان ایچ سی آر د خبر پاڼې لمخه کلی کلیمنټس د ښځو اندېښنو ته غوږونی و او وی ویل چې د افغانستان د راتلونکو د جوړولو لپاره د نجونو تعلیم اړین دی. د یو ان ایچ سی آر مرستیالی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره په کتنه کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. ملګری ملتونه وایي اوس مهال په پاکستان کې د قانوني اسنادو لرونکي 1.3 میلیون او تر شاوخوا 1.5 میلیون پورې بې اسنادو افغان کډوال ډیر دي. د سازمان د پاکستان د حکومت د ارقامو په حواله راپور ورکوي چې له تیر کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته شاوخوا 250,000 نور افغانان هم پاکستان ته تللی چې ځینې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مرستیالی افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویلي دي چې یو ان ایچ سی آر له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر په وینا مرستندویو هیوادونو او مؤسسو تر اوسه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. احمد تکل له افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شنونکي دریا خان بهیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په پاکستان او ایران کې د ډېر افغان کډوالو وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی.
پاکستان او ایران په دواړو هیوادو کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې زیاتې دي او مختلفې ستونزې لري. په دې دواړو هیوادو کې افغان کډوال د بشري او نړیوال قوانینو پر اساس خپل لومړني حقونو ته نه رسیږي. دوی د درس او تعلیم امکانات او د کار امکانات ورته فراهم نه دي. په تیره بیا په پاکستان کې چې یو تعداد کورنۍ یوه برخه په افغانستان کې پاتې ده، یوه برخه په پاکستان کې د کله دوی د ویزو درخواست کوي، د پاکستان د چارواکو لخوا دا غونه په مختلفو بهانو باندې د ډیرو پیسو غوښتنه کوي چې حتی یوه د پاکستان ویزه تر زر یو نیم زر ډالرو پورې تبادله کیږي. دا خپل هغه ستونزې دي چې پاکستان هیواد د افغانستان کډوالو لپاره جوړې کړي. او په ایران کې چې خلک مجبوریت له مخې کډوال کیږي، دوی په ډیره بېرحمانه ډول بیرته افغانستان ته راستنه کیږي او د دوی ستونزې هم ډیرې زیاتې دي.
بهر صاحب، ملګرو ملتونو ویلي دي چې یوازې په سلو کې 50 هغه مرستې ترلاسه کړي دي چې دوی له مرستندویو ټولنو او هیوادونو غوښتي وو. دا یو نښه نه ده چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی ستاسو په نظر؟
ملګرو ملتونو د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په هکله خپلې غوښتنې کړې، خو متاسفانه د دې ډېرو میاشتو نه راپه دې خوا دغه مرستې ټولې راجمع شوې نه دي. دا په دې دلیل چې نړیوال او ډېر زیات البته توجه د افغانستان خواته نه ده بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده. او بل دلیل هم دا ده چې د افغانستان د موجود نظام په رسمیت نه پیژندل او هغه تعهدات چې د دوی لخوا نړیوال ته شوي هغه تعهدات چې وینه دي، او افغانستان کې لومړني بشري حقوق چې د ښځو لاسرسی درس او تعلیم او کار ته دی هغه حقوق خلکو ته ورکول شوي نه دي. په دغه دلیل نړیوال هم ډېر زیات علاقه نه لري چې په ډېر سرعت سره دغه مرستې د افغانستان ته ورسوي، او دا ستونزې لا هم پر ځای دي.
او په پای کې په داسې حال کې چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو تعامل ډېر کمزوری دی، څومره ستاسو په نظر ممکنه ده چې پاتې پیسې به هم د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته وسپارل شي؟
زه فکر نه کوم چې دغه مرستې ډېر په لنډ وخت کې راټول شي. دا په دلیل چې لا هم د ستونزې د نړیوالو د افغانستان کې د موجود نظام ترمنځ لا هم د ستونزې موجودې دي، او په تیره بیا د افغانستان د خلکو او د موجود نظام ترمنځ هم هغه اندازه تفاهم چې باید رامنځته شوی هغه تفاهم تر اوسه رامنځته شوی نه دی. نړیوال هم زیات علاقه نه لري چې په لنډ وخت کې دغه امکانات د افغانستان لپاره برابر کړه، الا دا چې موجود نظام د خپل پټولو پالیسیانو د خپل په تصامیمو کې یو تغییر راوړي او بیا کتنه وکړه.
د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکو دریا خان بهیر
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې خلک له وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی وایي چې د کورونو د تلاشۍ په نوم ورباندې وسلوال غلو چاپی وهي او شتمنۍ لوټي. طالبان بیا دغه ډول د غلو د وی ډلې د نیولو خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو سو میاشتو کې چې په جلال آباد ښار کې امنیتي ادارو د کورونو د پلټلو چاره پیل کړې، ورسره وسلوال غله هم پیدا شوي چې وخت نا وخت پر ولسوالیو سربیره جلال آباد ښار کې د تلاشۍ یا پلټلو په بانه د خلکو کورونو باندې چاپی وهي او شتمنۍ لوټوي. په جلال آباد ښار کې یو تن رکشا چلوونکی د نوم نه خودلو په شرط وایي چې د غلو لویرې په ښار کې هم په ډاډه زړه مزدوري نشي کولای.
د موږ منځ ته زو یا ډوډۍ ته زو رشقه پرې غوډه نه شي. اوس نن تقریبا دوه میاشتې مخکې دغه د دوه کسان نه سره وخته د پاس کباړیانو پورې ویوړو موبایل عمرانه ویوړو پیسې عمرانه واغسته سره نه لاله. نو موږ دغه غواړو چې غلا کارونه دغه کم شي.
سید عمر پنوم د جلال آباد ښار یو بلتن اوسیدونکی د ننګرهار له امنیتی ادارو غواړي چې د غلا د مخنیوي ترڅنګ د غلا په جرم نیول شو کسانو ته سزا ورکړل شي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې له غلا شي سوه مهربانه نو بیا بېخي سړی ستونزې سره مخ اوس خو ډېر زیات شوي دا یا بېروزګارۍ نه یا عدت یې همدا دی. نو بیا چې دې مخه ونیسي او سزا ورکړي داسې نه چلدی بوجي او بې دې خوشي کړي زه به مخه خاغه نور هم ډاډه شي.
بل لور ته د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې ځواکونه په دې وروستیو کې د وسلوالو غلو هغه نه هکسیزه ډلې نیولې چې خلکو ته به یې ځانونه طالبان ورپېژندل او بیا به یې کورونه لوټل.
تیره ورځ د ګوشتې ولسوالۍ کې تان په یو کور باندې داخل شوي او ډېرې پیسې او سره زر او دغه د کور ټوله شتمنۍ لوټ کړې وه چې زموږ د کشپي او امنیتي ځواکونو له لورې دغه غله کشف شو او بیا ونیول شو. تقریبا نه نفر وو او چې پی نفر په سر یو نیم لک پاکستاني کلداري رسېدلې وي، همدارنګه سره او موبایلونه او ډېر نور داسې اسباب د دوی سره ونیول شو او خپل څښتنانو ته به وسپارل شي. او په دې تور باندې نه نفر نیول شوي چې د څېړنو لاندې دي. او د
ننګرهار کې داسې مهال عام خلک د غلاو او نورو جنايي پیښو له زیاتېدو شکایتونه کوي چې د دغه ولایت امنیتي چارواکي داوه کوي چې د دوی پراتک سره په ننګرهار کې د جنايي جرمونو کچه راکمه شوې ده.
لسکونه افغان محصلان چې جون هم پکې شامل دي له یو پانتون څخه فارغ شول، خو په افغانستان کې نه، په عراق کې. محصلان تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له کابل عراق ته ولاړل. دا محصلان تمل لري چې په ورس په مسلکي کسانو په توګه خپل هیواد ته ستنه شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
On day of evacuation when I said goodbye to my mother.
د شکیلا محمدی لپاره د تیر کال هغه ورس چې له کابل وتله له هم د ژوند ډیره ترخه خاطره ده. دا وای لوی هیله درلوده چې د خپل خوخي په هنزینه به فارغ شي.
When I left Afghanistan the only thing I
کله چې افغانستان وتلم یوازینی شی چې فکر مې پرې کاوه د تحصیل دوام وو. وختل مې په خپل رشته کې مسلکی سم.
شکیلا د حقوقو د څنګه محصله و او اوس د عراق د سلیمانیه ښار په امریکایي پوهنتون کې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. اسمت الله صحاق بل افغان ځوان دی چې دای هم د زده کړو د دوام لپاره عراق ته تللی. هغه رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د تیر کال په دوبی کې د زده کړو له دوام څخه نه هیلی شوی و.
By the time the Taliban took over,
کله چې طالبان واک ته ورسیدل اټکل مو کولای شوی چې تر هر څه زیات به زده کړو ته زیان ورسیږي. مخپل دا سنگیراله چې د تحصیل فرصت مینور د لاس اور کړی دی.
شکیلا او اسمت الله د هغو یو سلولسو افغان محصلانو لډلې دي چې د تیر کال په دوبی کې عراق ته ولاړل. یو شمیر دا محصلان وایي هیله مند دي چې یو ورځ به خپل هیواد ته ستانه شي. افغان محصلان په لومړي سر کې یو څه اندېښمن و چې ښایي په عراق کې به هم له ستونزمنو حالاتو سره مخامخ شي، خو ځینې نور لکه شکیلا او اسمت الله بیا وایي چې دا د دوی لپاره یوه ډېره ښه تجربه وه او د دوی لپاره د عراق د کردستان سیمې سلیمانیه ولایت تر ډېرو ځایونو متفاوت و. د طالبانو حکومت د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستې دي، خو په جلا جلا وختونو او جلا ټولګیو کې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پام کې ده چې د مالی اقدام د موظف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د دې هیواد اقدامات ورسوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 میلادي کال کې د پاکستان نوم د تورسي ډلو سره د احتمالي مرستو له کبله په خړ لس کې شامل کړی و. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی تروریزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا اف ای ټی اف چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي، په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دو برخو کې د دې هیواد اقدامات و ارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوي سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې لکتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالیه مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د اف ای ټی اف د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا واک ته نه و رسیدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د اف ای ټی اف په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ، ځکه له دې کبله افراد، کمپنۍ او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي، تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي. د پاکستان پر پوز له اوږدو کلونو راهیسې دا تور دی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او په هند او افغانستان کې د اجیرو ډلو په توګه جنګوي. د اف ای ټی اف له مداخله مخکې اسلام آباد د افغان طالبانو او د هغو د ملګرو ډلو په ګډون په پاکستان کې د چندې ټولولو په برخه کې د تروریستي ډلو پر فعالیتونو تقریبا هیڅ ډول محدودیت نو وضع کړی.
دا سجل ډو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې پوسپین بولدکی یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د پاکستان سرحدي ساتونکو ورسره سم چلند نه کوي. د سپورت لټګره د کرکټ په برخه کې دا خبر لرو چې انګلستان پرون د کرکټ په یو ورځنۍ لوبه کې له هالند سره 498 منډه وکړي. په 500 ورونو کې دا په نړۍ کې تر دې دمه تر ټولو ډېرې منډې دي چې یو لوبډله تر سره کوي. تر دې مخکې ډېرې منډې 421 چې هغه انګلستان کړې وي، خو هغه په 2013 کال کې د استرالیا په مقابل کې تر سره کړې وي. د کرکټ په لوبو کې په نړیوال ډګر کې نن د ویسټ انډیز او بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ میچ درېمه ده. ویسټ انډیز برلاسه دی، 215 منډې کړې دي په لومړۍ پاڼې کې، او بنگلاديش یو سلو درو باندې یو ځلې آؤٹ شو او دوهم ځلې 50 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو، اوس د رډو په منځنۍ صفه 12 پرشنی په ټول افغانستان کې اوري. یو شمېر افغانان چې د سپین بولدک په سرحدي سیمه کې د پاکستان خواته اوري، لډیرو مشکلاتو او ستونزو شکایت لري. دوی وایي چې پاکستاني سرحدي ساتونکو له دوی سره خورا ناوړه چلند کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خبره شوې دی ویډیو کې یو افغان ښکاری چې پاکستانی سرحدي ځواکونه یې وهي، کشوي او ورسره په چادرې کې پوښل شوی افغان مېرمن چیغې وهي. دغه شان په یو بل ویډیو کې یو سپینګری افغان جاړي وایي په سپین بولدک دروازه کې د افغان مېرمنو سره بد چلند کیږي او دوی د پاکستانی پوځیانو له لوري بي عزت کیږي. خدا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوې. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې په وروستۍ ولس ورځو کې د بولدک په دروازه کې افغان مسافرو سره د پاکستانی لوري چلند غیر انساني دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو نور احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پوځیان آن په برقه کې نغړلې افغان مېرمنې پلټي چې د په خبره غوندي نارینه نوي.
نن لسمه ده بدا شامه یلا سپوري کړی دي چې د ازمشتي خور مور لور دي دی چادرې کړي دي چې تاسو د پاکستان فوجي پر سر لاس ور تیر کی موږ یې کوڅې بولو بیاشتانې بولو بینو چارچای بولو بر دی لاس ور تیر شوې ته زنانه کنه دي.
دی وايي په ورستۍ ورځ کې د قانوني اسناد لرونکو افغان مسافر په وړاندې تر سر کېدونکو چلند هم د زغم وړ نه دي. په همدې لارې یو بل تلونکي افغان چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي، او د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستانی لوري سره د دغه ستونزې د حل په اړه جدي خبرې وکړي.
هغه بي عزتي د سر رسیدلې د شیزه باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینه وسخه بیلې کې ډول ډول غیر اخلاقی غشتنې ځنې کوي. دلته به د ایپسس د مسافر زغه باقاعده جلا پیسې اخلي، په زور ځنې اخلي، د شی یو ډیر چپه ماحول دي چې انسان ویلې نسی.
د طالبانو حکومت که څوم له پاکستان سره په دروازو کې ستونزې مني، خو ویان دي زبیح الله مجاهد وایي په دې اړه د خبرو شوي ویډیوګانو تازه والی نشي تاییدولی.
دغه وروستي ویډیوګانې خو زه تر اوسه نشم تاییدولی چې دا د څه وخت دي. کله کله په دغه دواړو دروازو کې ستونزې وي او د پاکستاني لور سره بار بار په دې باندې تماس هم نیول شوی ده چې افغان مسافرینو سره او په هغو کې ناروغان دي یا مهاجرین تګ راتګ کوي هغو سره سهولتونه اوسي.
خغل مجاهد وای په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لوري یو کمیټه ټاکل شوی چې وخت نا وخت له دروازې لیدنی کوي او له مقابل لورو سره د ستونزو د حل په موخه ناستی کوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د تورخم خرګوټ یو شمېر اوسیدونکو وایي که څه هم له دې غاړي او وختون کې افغان مسافرو سره د پاکستانی لوري چلند ډیر بد نه دی، خو دوی په وینا له هغې غاړي راتلونکي افغانان چې د سفر قانوني اسناد نه لري او یوازې د افغانستان تذکره لري اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې خاورې ته واوړي. دوی وایي هر افغان د دې کار لپاره اړ دی چې پاکستاني سرحدي ځواکونو ته له شل نیولې تر 50,000 پاکستاني روپۍ ورکړي. هڅه مو وکړه چې دغه ستونزو او دعاګانو په اړه په کابل کې د پاکستان سفارت نظر هم ولرو، خو ونه توانېدو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې زیات شمیر افغانان له دې هېواده ووتل، او لا هم ډېری افغانان هڅه کوي چې د پاکستان ویران له لارې نورو هېوادونو ته لاړ شي. خو تلونکي افغانان که څه هم د سفر قانوني اسناد لري، خو نه یوازې پر پوله ورسره انساني چلند کیږي، بلکې هلته د استوګنې پر مهال هم د پولیسو له لوري په یو او بل نوم ترې پیسې اخیستل کیږي.
د نورستان لري پروتو سیمو ته د خوراکي موادو انتقال د دې ټکو قیمتونه نور هم زیات کړي، ځکه چې لارې خراب دي. نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکو مولوی عبدالکفیل وایي بیروزګاری، وچکالی او د خوراکي موادو بای او لوړوالی د ژوند خوند ورته پیکه کړی دی.
یو بوجه وړه چې د لغمان نخلي د 2200 روپۍ
او په یو ومنه بوري دغه تر منډوله پوری درې سو کرا لګيږي چې دا درې سو کرا ورکې درې زره ته رسیدي او مجبور دي د دکاندار د خرڅ کې په درې زره سلور سو همدغه شاوخه کې چې یو نورستاني چې وزګاری په کور کې وي او کاربار ونه لري نو د یو بوجه وړه چې خکته سي لغمن نه دا ویسینو د چې مقایسه وکي خپل کرا او د شان چې 15 زره ته رسیدي
په نورستان کې یوازې عام وګړي د خوراکي توکو بای ولوروالي نه دي تنگ کړي بلکې هټي والي هم غنو ستونز سره مخ کړي دي مولوی شیراغا د ختیز نورستان برګي مټال ولسوالي کې هټي لریوای ل جلال آباد او کونړ څخه د موادو په انتقال کې زکه زیات ستونز او تاوانونه غالي چې سرکونه خراب دي د موټرو کرایانه ګران دي او د توکو بای هم لوړ دي دوی ټول حکومت خوراکي او نور وړینو توکو د بیو د کنټرول ترڅنګ بیروزګار کسانو ته د کار پیدا کولو او نورستان ته د مرستندوی ادارو د زیاتو مرستو جلبولو غوښتنه کوي په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
نورستان ولایت د هیواد یو له لری پرتو او له صعب العبور ولایتونو څخه دی چې کرنیز محصولات یې ډیر کم دی او اوسیدونکو بساینه نه کوي سکال چې خوشحالي د خوراکي توکو د بیو لوړوالی او همدارنګه د خلکو بیروزګاری د نورستان ولسونو مشکلاتو سره مخ کړي موږ له نړیوالو مؤسساتو او همدارنګه خیریه ټولنو نه هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې نورستان ولسونو سره خپل بشري مرستې جاري وساتي
په نورستان کې خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په داسې حال کې شکایت کوي چې ورستۍ وچکالۍ بزګران سخت ځپلي په سلګونه زره کسان بې دندو شوي او د خوړو نړیوال پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 25 میلیونه افغانان د خوراکي موادو کمی سره مخ دي
اسلامی امارت مشران څخه دا غوښتنه ده چې د خوراکي شیانو او ګازو تیلو د شیانو په بیه کې یو څه کمښت راولي بیخي وروسته بیه مخوله روان ده په خاص ډول د غنمو او د غوړو ده دې بیه مخوله روان دي باید یو کمیټه وټاکي چې د غوړو د غنمو خوراکي شیانو یو څار زابې وسی
سبحان الله د نمرود څخه اسلامي امارت څخه وختل لرم چې په هر ولایت کې د خپل شاروالۍ نګنامه او شیوالې چې په هر ولایت کې په بیساره ډول باندې د خوراکي توکي ډیر زیات لوړ شوې دي نو دغه وختل لرم چې دغه د خپل شاروالۍ ورته متوجي وي چې د هر ولایت او دغه نګنامه وخت په وخت باندې وو شي او دایمه دغه خبره کوم چې اسلامي امارت څخه وختل لرم چې دغه حکومت ټول شموله کې یعنی ټول شموله حکومت کې چې هر سړی پکې خپل ځان وویني هر سړی پکې خپل یو حیثیت احساس کړي نو زه په ها اسلامي امارت باندې وختل لرم چې دغه موږ لپاره یو ښه چانس دی یو ښه بهترینه دی حتی په افغانستان داسې حالات راغله ده چې ډیر یو اساس حالات کې دی ډیر یو اساس پر او کې د اقتصاد له طرفه ډیر یو انزوا کې ګیر هیواد دی هول اسلامي امارت څخه وختل لرم چې نور هیوادونو سره راکړه واکړه تجارت کې یا داسې په نورو شیانو کې اقتصاد ته لوړه ورکړي اقتصاد مو وده وکړي بله خبره دا چې د اسلامي امارت داسې هیواد نشته چې هغه په رسمیت پیژندلی وي نو که چېرته حکومت ټول شموله شي نو اسلامي امارت به سره په رسمیت باندې وپېژندل شي افغانستان به په رسمیت وپېژندل شي
زه ابراهیم جاولزه د کابل کونسلګری او د شاس څخه خبرې کوم دغه کابل کې ورځ تر بلې د خوړو او د خوراکي توکو بیې لوړیږي لکه تیل په 102 روپۍ نن سبا او پټرول په 50 توړه وړه په 2300 او غوړې لوټه په 150 غالۍ خرڅیږي او زمونږ د نړیوالو څخه دغه غوښتنه ده چې په افغانستان کې زغر ده او بیړنۍ مرستې وکړي خوارځواکي او بېوزلي ورځ تر بلې زیاتیږي او نړیوال نه دا خواسته زمونږ چې افغانستان سیاست او حکومت سره چې کوم افغانستان کې په رسمیت نه پیژندل دي دا باید په افغانستان ملت د سیاست قرباني نشي وسلام
زولا بیت خبر کوم د ننګرهار ولایت غوشتي ولسوالۍ راغلی نه پیغام سب کوم
زمونږ ځای کې دغه مهاجرتي شبکو مشکل ډیر زیات دی، سیګنل ډیر کمزور دی، کمپین دی، ریباد افغان بیشیم دی، اتصالات دی، ټول کمزور دی. افغان بیشیم خو لا گزاره کوي. دا الوند چارواکو نه مغفتنه دغه دا الوند مهاجرتي شبکو څنګه مغفتنه دغه چې به دلته دغه پایګانی نسب شي ترسو دغه د خلکو مشکلات حل شي. دلته ډیر مشکل خلکو ته جوړ کړی دی، بیخي کار نه کوي، زنګ تماس چا سره نشي، نیټ خو بیخي ضعیفه دی. نو غوښتنه مو دغه ده چې باید دغه ستونزه حل شي. او بل دلته دغه د سړکونو مشکل دی، دا کوم پړی سړکونه چې تللي دي د کلو ته دغه ډیر زیات چا خبره ویجاړ شوي دي، سیلابونو د منځه وړي دي. هیله هم دا د داروان چارواکو نه پیدا مې ریاست نه چې باید د دې غم خوړ تر څو ترمیم وشي. که نور څه نه چې خاص دومره شي، هغه د ګاډو د تګ راتګ لپاره خو لږ سهولت برابر شي.
اته بجو دیش دقیقی شپی خبرونه. د کابل شار د کارتی پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره لنن سهار را په دې خوا څلور چاودنې شوې. په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. طالبانو سیمه محاصره کړې او ویل کېږي چې لا هم ډزې کېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا یونیسیار وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنېدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 343 میلیونه ډالر بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په بیان کې ویل چې مرستندویه هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت وایي د ننګرهار هوایي ډګر له 12 وروسته ملکي هوایي الوتنو ته چمتو شوی دی. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملا الوتنې ترسره کیږي. د برېټانیا سرراسم بوریس جانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي روزنې د یو پروګرام وړاندیز کړی. ښاغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د جانسن د طرحې له مخې تر 100,000 پورې اوکراینی سرتیرو ته به د 100 ورځو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. اله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایې پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامی جمهوریت پروتی زموږ د هیواد شمال ختیځ لورته په یو لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامی جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خونکې براتو وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خونکې بنن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خونکې په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیه او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
ومل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې غنی ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غنی ژبې دود دي. د ژبو دې غنوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکی د کانګو حوزه او پیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لورې د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال. د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند د لسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1855 میلادي کال کې پیل او په 1860 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یوې کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې
د ایتالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر بادشاه جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1956 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویز د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویز کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مولسل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویز کانال له لارې لیږول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولې چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیا په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب وایي. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
که تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واټساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر 2 کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کمواله بل خوانه زماته ملتیا و ونسول سیا کوم هرتونه ما درلود هغه ز کار کوم هغه څومره کېدل شوی ما خطر سره کړی وای.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخه داخليږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي فکر باندې وکي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي. نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالې دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړسي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته د استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهر صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسو دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زمر ځوانان هغه ځوانان چې په یوستمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینی نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک پې زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پای په ماغه کار کې مصروف وو خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي او 80% بیا هم بېکاره کېږي نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړي وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی یعنې که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي حتی دا هڅه کوي چې کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نوي مهارتونه ځوان زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دې څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي
مو تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان راغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي تر لوړ زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي تر 20 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ځان کې ورسوي تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو څه ډول زده کړو ډیر مهم باس مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پوهنتونونه لوسته یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستی خو هم د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي ښه ځوان دي جوړ کړی ده هغه له لوړو زده کړو نه د ممتاز پناه ښه ځوان نه ده جوړ کړی دی کار زده کړی ده مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارفرنی یا دی کار در منځ کولو هڅه کړی ده دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي زده نه وایي افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي اما دنده ده یعنی ستاد ځوان تر پای پورې نس کولای شي ډیر دي هر څه امکانات درکې موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي مثلا زما یو سافټویر یو سیستم یو کارخانه یو کار روان ده هماغه کار کوي ماته پیسې راځي خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده یعنې هر پوهنتون که ته ولولې نو د ځوان تر پایه درته دایمي دنده نه شته کولی
د ځوانانو خپرونه
شو ستا دیر غمونا داد بدردا جوان ستمو